ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه د دې سات خبري ټولګه کې زه فرشته سحاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې کانفرنس که چې سیاستوالو او نړیوالو استازو ګډون درلود، د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ د نشټوالي په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو د قانوني کمونو د خستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځورونې څرګندونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د راستنو شویو کورنیو له ډلې 15 د تورخم له لارې، 15 د کندهار د سپین بولدک له لارې، 9 کورنۍ د نیمروز د وریښمو پله له لارې او 3 نورې بیا د هرات د اسلام کلا له لارې راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي او تر دې چې ایراني چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم څلور میاشت کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې چې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو دا اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراد کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې د قانون پابندي. د دې ادارې په وینا د هغوی وضعیت باید له انساني لیدلوري وکتل شي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. د ویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د برتانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جینوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې تمرکز به د ایران د اتومي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې په ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او حزب الله ټله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوسته امر کړی چې د وربند د ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه بیا یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل پاوسته د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریا په کلی کې ترسره شوی دی او دا د وربند د نافذېدو له پیله حصه د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. او یو سپورتي خبر ته، د آسیا د کرکټ د 19 کلنو د کشرو لوبډلو یولسم پړاو او سیالۍ نن د افغانستان او بنګلادیش په سیالۍ پیل شوې ده. د دې مسابقې 5 افغان لوبډلې وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لومړی باولینګ یا توپ وهنه وکړي. تر دې شېبې پورې د بنګلادیش لوبډلې په داسې حال کې چې دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي، په 28 اورو کې 102 منډې کړي دي. همدارس په پام کې ده چې دوهمه سیالۍ د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ته پیام کراخلی. په دې خبري ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضيه نړیوالې جزایي محکمې ته راجه شوې ده.
موږ په اقدام څخه ډیر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هیرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او همدارس د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ خلک هم د سرک له نشتوالي شکایت کوي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو
باندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د دې خبري ټولګي پر راپورونه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضيه نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجه شوې ده. د چيلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجه شوې ده. دا چې نور څه دی په دې راپور کې ووري.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجه کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼې د ویلمې په خبرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. د لامې له مخې د آی سی سی څارنوالي په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یو له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل.
موږ له دې اقدام څخه ډیر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هیرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یو بل نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقض دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقض کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري حقوقو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع به تم شو. د کابل پانتون پخانی استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم استاد نصر الله ستانکزی د تلیفون پر لیک را سره وصل دی. سلامونه استاد، خبرونه ته ډیر خره غلی. استاد، که په سر کې اوریدونکو ته د دې نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه یو څه وایي چې دا محکمه څه ده، څه کوي او کوم هیوادونه یې غړي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. آی سی سی جنایي نړیواله محکمه یو محکمه ده چې د یو اساسنامې پر بنسټ، چې د روم د اساسنامې په نامه پېژندل کېږي، رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو څلور څلېرویشت هیوادونه یې غړیتوب لري چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي دغه حالات کې چې دولتونه هغه جرایم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب نکړي یا د دې ځرچاتونه لري تعقیب کړي نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرایم چې عبارت دي د جنگي جنایتونه بشري ضد جرمونه جنوسایډ یا وژنه او د دولت څخه تجاوز د څلور ډوله جرایم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي د محکمې ځانته چارنوال لري به چارنوال ځانته معاونین لري او همدارنګه دو مرحله ای یا دو پراویز سیستم لري یعنی ابتدایی حالت لري او استرافی حالت لري
ډیر مننه استاد کداغه محکمه خپل دغه قضایی پیښه تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکي او یا هغه ته کوم حکم منسوب کړي آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي د هغه د خواو به ومنل شي
اول خو به درج کوم چې متاسفانه د دې محکمه پروسیجرونه ډیر اوږدي او ډیر مغلق دي ان په لاند مدت کې ډیر زر امریکایي نه تروسه چې لیدل شوی دی د محکمې د هر قضیه لپاره ډیر وخت ځای کړی دی اما کتیرې فرض کړئ چې یو حالت رامنځته شي د محکمې د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي په طبیعي ډول نتایج لري البته د دوی پر ضد اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دی دوه اړخه لري یو اړخ دا چې دوی ډیر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري او بل مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لاره نوې ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي دغه پرېکړه د لپاره کړه چې نړۍ دا سب کوي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط کچېرې دا مسله چې اوس محدود هیوادونه پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالې ته دا مسله وڅېړي دوی دا محکمه یا د څارنوالې د دې محکمې په باندې کار شروع کړي اما بیا هم پکاروم چې دا پروسې اکثرا زندنۍ او طولانی دي
ډیر زیاته مننه استاد چې په خبرونه کې مرسته راګډون وکړه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپو استاد نصر الله ستانګزی و چې د جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه موږ ته معلومات راکړه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هغه راپور نیمګړی بلل چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبريالانو د وضعیت په اړه خبر شوې دی په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو وابري
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما له خوا د رسنیو وضعیت او د خبريالانو د کار په اړه د راپور تر خبرې دوه وروسته د رسنیو او خبريالانو یوې ملاتړي ادارې ویلي چې د یونما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادي ټول ارخونه نمونه کوي د بیان ازادي کور په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر یې خبره کړې ویلي چې دا راپور نیمګړی دی د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په درې کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي یونما ویلي چې په دې موده کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د درې سوو شپږ درس سرغړونو پیښې ثبت شوې دي خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمیرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان پر رسنیز چاپیریال کې پیښیږي په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو درېو کلونو کې له درې سوو ډېرې رسنۍ تړل شوې نوې سلنه خزینه خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او طالبانو د رسنیو لپاره یو وشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخت او ناشونې شوې ده له کابل څخه یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
موش په ډیر بیری او ډار سره داسې خبرونه خبرووت چې واقعیت وي. موش ته خبرداري راکړل سو او ان استخبارات ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یو پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو کې زموږ واکمنۍ تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
درسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي، کنه د ازادي خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یو نمانی وکه کړي چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هیواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. یو بهرنی خبر لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبری اژانس د راپور لمخې پوتین پرون د قزاقستان په استانه کې د ډلې زمینی تړون لغونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلې دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نه کیلیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له وسنیو چارواکو سره دوړخیزي اړیکې لري او دا اړیکې به نور هم پراخ شي. پوتین د امنیتي ننګونو په اړه د ډلې امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ته د پرلپسې زیر اوسېدو د اهمیت یادونه هم وکړه. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو هیله لري چې له افغانستان سره قوي اړیکې جوړ کړي. ډلهیز امنیت تړون سازمان چې د روسیې په مشرۍ د پخوانی شوروي هیوادونو یو امنیتی بلاک دی، له افغانستان څخه د راولاړیدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پوتین وویل چې د دغو مسلو حل د سازمان لپاره لومړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام ورزو گاونډي هیواد ایران ته د ایران او درې اروپאי هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو به باوري سرګند کړي ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال او د ایران جکپوړی مرکچی مجید تخت روانچی د نجومی د لیندای په نهمه په جنوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې لاستازو سره وګوري. نور حال په دې راپور کې
تاکل شوې ده چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو لنیټې مخکې چې تر دوه میاشتو لږ موده ورته پاتې ده د اتمي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوې دي ټاکل شوې ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازي تو بکري او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرسیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازي توپ له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه د غراز د سیمایزو تاوتریخوالو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماټیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله لمیاشتو جګړې ورسته د اوربان موافقه ته رسیدلې دي، د سیمې وضعیت لا هم ترنګلې دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنځشنبه په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازي عراقچی خبرداری ورکړ چې کلویدیز بیا بندیزونه ولګول، ایران شایي د اتمي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتمي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې پکار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینماني کې د چارو واګي ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپل کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
مخکې د دینه چې لار شو د افغانستان اړوند بل راپور وو او ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ په اړه تاسو ته تازه اپډیټ درکوو. په د کرکټ سیالي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ روانه ده چې په دې کې بنگلاديش تر وسه پورې د دریو لوبډلو په سوځیدلو سره 119 منډې کړې دي او 1.5 اور روان دی. وس هم ورزو په کابل کې یو د راپور لرو. د کابل پاړوند په کابل کې د هوا په سړیدو سره د لیلامی دویم لاس جامو بازار توت چوي دی. یو شمیر خلک وایي چې له پلورنځي څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامی جامې اخلي. په دې اړه د سنا کاکړ دی جالب راپور ته وښی.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړیدو ده، د کابل ښار د لیلامی جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دی بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل
کاروبار نشته، کاروبار ډیر پتا پلاړ دی. موږ مغازین اف کالی هیڅ کله نه څه اخسته، ډیر قیمتي دی، ډیر جګ دی. نیلامی د څونه پیدا کوو اخلو ارزان شي، بیا و ډیر سړی دی. بیا نیلامی اخلو دغه بازار نه د کراچی په سر کې پراته دی، د څونه مقصد چې خپل گزاره کوو.
خود کابل ښار یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامی جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې مېرمنې چې نوی غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، مېړه مې وظیفه درلودله، ګارد و او لیلامی به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یوه سو توان نه لرم. اوس هېڅ شی نه شم اخیستلی، څه د حکومت دغسې شونو هېڅ شی لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامی جامو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامی جامو پلورونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جامه جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن
دو خلکو گنه گونه زیاد وی خدا خستو توانی نلری رازی وینی او بر تزی زمون لیلامی جامه تر سالویخ روپیو قیمت لري، خو خلک ان ده همدی ده خستو توان نلری. مونږ سره چنی وحید خلکو اقتصاد خراب ده.
نو ما وړی وای چې د جمهوریت نظام پر مهال د دوی کاروبار ډیر خو او ډیره هغه میرمنې چې دولتي کارکونکې وي د ځان او خپل ماشومان لپاره د لیلامی جامو د اخیستو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامی جامې تر ډیره له نورو هیوادونو څخه په لوی کڅوړو کې راوړدي کی چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کیږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوی لیلامی جامې پاکی نوی او قسم دستی تری کار واخیستل شي، نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدی ناروغیو لامل شي. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عادلالحق کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بستهبندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړی سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په میر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي چې د سړې هوا په رارسېدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کورتۍ او پتلون، بالاپوش، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کیږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې ولس کیلومتر په اوږدوالي او شپږ متر پلنوالي باندې د عمومي سړک یو برخه جوړیږي. دغه سړک اوس مهال تنگ او کندو کپر دی چې لپکې یو موټر تک کولای شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې 11 کیلومتر کیږي د پراخولو او هوارولو چاري پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاست څارنه کوي. ځایي خلک هم وایي د سړک کندو کپر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پری خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل
سړک مو خېل خراب بو، تنگ بو، دوه هم جنان به سبب سیلابای پچین
سړک موډیر خراب وو، ټول تیږي وي او کندو کپرو ورسته یو ورختونو او سیلابونو زیاته برخه نور هم تخریب کړه. موټرو پری په ډیره مشکله تګ راتک کولو. ناروغان او مسافر د سړک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخو. اوس چې پری د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوه خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل وسیدونکي قدرت الله عطایی هم ازادي راډیو ته ویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پوري 11 کیلومتر سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتر د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تورکل شو. دبليو اف پی ځنی مواد هم اختصاص ورکړل دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي. هغه له وسانی او چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدی زبرخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پد ولایتونو څخه دی په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه به برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکی موسساتو څخه پایښت کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتر اوږد او شپږ متر پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل استونزې ګالي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په نیم سات کې به د ازادي میلمه خبرونه کې تاسو زمونږ د نن ورځې د ازادي میلمه خبرونه واورئ، خو اوس هم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته.